تیره اونۍ دغه شان د حادثو حالاتو په پیښو کې هم 14.5% د کووید 19 ناروغۍ په پیښو کې 1.9% د شری ناروغۍ په پیښو کې 10.2% او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابر زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خپرو شویو شمیرو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم وپوښت، خو ویاند یې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. ډاکټران وایي له 8.5 درجې لوړه تبه، د نس ملا او سردرد، نس ناستی، په پوستکي کې د شنو لکو پیدا کېدل، په استفراغاتو کې وینه او له پزې څخه د وینې بهېدل د کانګو ناروغۍ نښې دي. او د دوی په خبره که څوک د علایم ولري باید ډاکټر ته ورشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به د نړۍ د هغې کمپیوټر په اړه درته راپور ولرو چې ویل کیږي د نورو کمپیوټرونو نه 50 کاله چټک دی. دا چې څه ډول کمپیوټر دی په راپور کې درته لرو. د دې راپور له خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي، نو که چیرې تاسو وخت لرئ د دې اوریدل هم مه هیروئ. لومړی راپور بیا مجله.
د ګوګل کمپنۍ انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانټم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړي دي. د ګوګل په وینا د دوی د کوانټم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې د کوانټم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولی شي په 2 ثانیو کې کولی شي. د ساينس الرت وی پانی در راپور لمخې د ګوګل نوې کوانټم کمپیوټر په مجموع کې 8 کیوبایټ پروسس کولای شي، چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.2 کیوبایټ وو. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانټم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفادې د کمپیوټر ژبه رامنځته کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچای په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانې د ساتلو د پاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سحر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلانټي کوتل کې د وی دودي زميلي موسیقي ده. دا میله له نورو کې سو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتی واپه دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړې دوله ګواړ سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان وو. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبی کانتی واته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونه خوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند د کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکو او انګریزانو د استقلال بیرته خستلو د څلورمې ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیول او د هیواد د خپلواکۍ بیرته خستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نخترو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوسمهال واویا کلن دی د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانه کارودت امان الله خان از افغانستان برآمد
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. هماغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه 15 خونه او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان بشه.
اکبرجان غرزی وای نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پوري په خپل سیمه او جوړه کړي کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل تلاړ. قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته خستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسنی حکومت یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناک کلا دی بیرته ورغوي او لړنګېدو دی وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتی وای مرکزی کې یو ودانۍ جوړ کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا پسیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د بیا رغونی برخه کې خپل حالې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیایو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړي او له هغه وروسته د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ. اوسنۍ جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا خامونه خوړل شي و په نړۍ شي. لېبي خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو د شیبې گهیس او نرگس صحاق لمړی په داخلي صحاق شعر سره واورو بیا په داخلي گهیس شعر
په نخروی سماوم د شیطانې لپټه هیڅ رات نه کاری چې وی د غریبې لپټه زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمنیم زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمنیم ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لپټه زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم نه می خوهیږي چې په سر کړم پر دې لوپټه خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچی کېږي اوس پلاسې پاتې شولا بیا د لیونې لوپټه نن یې لګلې نرګس ګلې مسافر لالیته ها پولیدار ها زونډیدار ها په خانې لوپټه
لاغلی صحاک چخمننه و سمبل شیر دبل شایر شیبی که هیچ شیر
اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه و شایخی پلاسو دیچا پپخو بانده نکریزه انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکریزیں رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کی راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکریزیں د کلی ما خامیا بولے ہوا شور د نشتہ چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے کلی ما خامیا ولی حقا شور دنشتا چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے و دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی شیبا با ہم اگدیوس پا نخرو باندے نکریزے اختر دے خوشحالی دا پلاسو باندے نکریزے و چایخی پلاسو دی چا خو باندے نکریزے
لاغلی گهیز سخم مننا چی دا شیر پر آزادی راڈی مجل پروگرام لورا والی و پریخ پروانے کے وڑان دی دوی لند کسی هم لرو خلوی خبرتیا و روستا للیکوال او شاعر عالم گل سحر سره شخی دلایم چې څه شی د دې سبب شوی دی چې نن سبا ډیر لیکوالی نه کوي
آزادی رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
عالم گل سحر چبان دي څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خبرې شوې او چاپ شوې دي له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی
البته دغه ځای تغییر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهنیت خو دغسې ده ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپله کړې مې دي منتالر په نورو برخو کې مصرف شوی یم لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به وو اوس مې شاید داسې لیکنې کړې دي هغه د خپل دندې په ارتباط مسلک په ارتباط فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې باید لیکنم خلې د البته خو ډیر نه نو دلایل خو بیل دي ډیر دي په دې برخه کې سوي ویلې شي
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنم کړی دي لیکن ډیر نه سوال هم داده سي ول ډیر نه
خو وخت مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کیږي لږه بیرانی ولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدنو او هغه تغیر کوي کنه دغه احساس هم تغیر کوي په ځای مدیریت کوي کنه موږ په افغانستان ټول وطن کې څه یو څه په جوړې یو ډول احساس کوي او بل ځای کې بل ډول احساس کوي مثال په ډول باندې څه څه په خپل وطن کې ته خپل مثلا یو منځره ګوري یو ونه ګوري یو شی ګوري کده تاسو یو ډول احساس درکوي په بل وطن کې تاسو بل ډول احساس درکوي
د خپل ډول احساس په خپل هنر ده په خپل تخلیق ده
خپل په دې باور یې چې مثلا بل هوا کې څه څه شفت ویني یو ټولنی پرمختګ ګوري کنه یا یو صداي ګوري تا ته یو بل احساس درکوي هغه احساس شاید د بدنيتي احساس شي کنه یو ډول د حقارت تم احساسي کدا سره وکولای شي چې دا هغه ډول شي وکولای شي بیان یې کی نو رښتام چې نوې شي راځي او د تحصیل لري ما دا هڅه کړې دي په خپل لیکنو کې د دې راه ته خو زه په یوه شي برلای نه وم پکې ځکه مې نشو کړی هم نه دي
تاسو ډیر شعرونه هم لیکلي دي کده شعر برخه تراشم په افغانستان کې ډیر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نشي
بله مرور نشي زه په باور یم خو ما به مخکمه چې دغه دی جلاوطن لیکوال او شعرونه لوستل کنه اکثره وخت باید وخت خا یو خدغه شي چې څه یې چې نوی لکه نور خلک یا دتاسي د نور دوستانو لیکنه چې هغه مخته نوی تجربه انتقالي دا سم خبره ده اما هغه چې زه چې په یو ډول لیکل لکه په فارسي لیکل دا بیا شاید نه وای نه زه خپل په دې باور یم چې کله په بل وطن کې شبه دای د دې بلې باندې چې زه خپل شعر بیا تقریبا هغه رقم وړاندې کوم ته دې بدل شي چې زه د نور ټولنو مبارک نه خبر خپل خلکو ته وکم یعنی هغه مثلا د دې ادبیات سره ورباړي د دې نور په هنګ نور برخونه خپل خلک خبر کې دا بشي ما حتی زیاته دغه په دې برخه کې دا چې زه کولای سم چې نوې څه ورکم
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونه ته اشاره وکړه ونه بدل شي او بو بدل شي خاور بدل شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کی نو فکر نه کوي چې لنوي زاویه تاسو که تاسو کې لیکلای شئ څه
نو زه خپل ما ته ویل چې ما په دې برخه کې څه تجربه هم کړې دي کنه او تجربه ما خپل نه کوي ښکاري یعنی د شنو وی څه نه دي چې خپل ټولنې ته راځي مې مشه نه دی راځي کنه یو به خو شمه نه دی راځي ځکه مې د نشولو هڅه هم نه ده کړې زه خپل وایم چې که دغه څه په بل برخه کې سوی راځي کې مثلا که سوی وګوري د دې د بیات ورباړي که سوی وګوري د دې مثلا شیر ورباړي یا د دې د فرهنګي فعالیتونو په اړه کې معلومات ورکړم ما یو کتاب باندې کار کوي دا البته تکمیل نه ده هغه انوانسه د وسنۍ انوانې دار چې د المان دي مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دې دلته چې څه دي پیغه برخه کې مې باید په شلاس چې رانه کړی دي جنې زبالي هم دي او جنې مراخشت دي چې دې څلری په دې برخه کې مثلا د دې نوې مسایلو په اړه کې مثلا د فیسبوک موږ په خپل وطن کې څلور برخو سره کوو دي څلور قوانين وته لري څه کوي هغه ګډوډي چې موږ په خپل د مجازي دنیا کې لرو دې دا څنګه مدیریت کړی دي چې ما هدف دغه وځ دې بخکار وکم یو بل کار چې موږ دلته په باندې کار کوي البته هغه هم په نیمګړې فاته ده د غدي المان تعلیمي سیستم چې ده دا شی یو سیستم چې په ټول دنیا کې بدل شي نه دا سیستم ځکه دی بې بیلابیل برخی لري مسلکی برخی لري موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستيالو یو ډیر وطن دوست سره او د لوها باندې د په المانی باندې ډیر پیډ راته تحصیل کړی وو موضوع دغه دی المان سیستم باندې کار وکړو د البته د تمویل د ټیپ دریره ورباله زوی بیا پښتو کومه یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر چې شیر ولیکم یا دی ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دی په دا شی چې دا یو نوی شی وړاندې کوو
ساسه پرې شک نسته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅه هم ډیره ضروری دی او مهمه دي لیکن ک تخلیقي ادب تراشو د کرکتون کې وای کله چې انسان مکان بدل سي ډیر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کومه ولې نور خلق په بل سرګراته ګوري ولې زه د نور غو خوشاله نه یم تر کله به داسې بي سرنويشت روان یم او دا ژوند به داسې روان دا او دې ته ورته په سوالګونو او حتی ک وړې خبري ورسره راوخلو په زورګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان څخه بهر تراخلی دي دوی ډیر کار نه کوي کچرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ویلو یا برخه ډیر کار نه کوي
زه سره موافق یم بالکل نګیر نه وي چې سره به دوه کوي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکهن تاثیر لري چې باید نه وایي دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکهن دغه څه دا یعنی مثبت رول لري دی شاعر دی لیکوال په هستهونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم دا
لالم ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لاندې کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی وه حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه د ښاغلي نوري څخه
د سبا نارې میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه له حال احوال ورسته یې کړل نن وخت راشه چې غونډلرو و می منلا سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانست ګلمن برخیده د هندواني و برخه می وخوړه خپل خونی ترنه وتم بوتان می په خوکړه لول کور ووتم سړک ته نږدې شوم موټر چراغونه راکړل لاس می ورکړ و درید او ور پورته شوم لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زه کته کیګم پرتر دې چې و پختي موټرې بغل ته و دراوه کرایه می وار کړو په 2 دقیقو کې د ادارې په ور وادنه وته غونډه پیل دن کې و ادارې لوړان دی پوره چمتواله نیولې و هوا سړه و اسمان وریاز و او داسې ښکارېدل کې جړاتې چې زړه شوی وي ځکه خو لمر سم کې تنه پرې خو سهارنې غونډه مو معمول و او باید هر ورځ مکړې و خو د نن ورځې غونډه ځانګړې و دالې چمتو شوې وي او پر پیاوړو ځکهونکو ویشته کړنلار نیول شوې و غونډه ښه ترتیب شوې و لليري پرتو سیمو ګڼ شمیر میلمانه مخور شملور علما کرام او ځوانان راغلي چمتواله خنیوال شوی وو پر پیاوړو ځکه کوم ډالۍ وو ویشلې غونډه تر پای خروانه و. د درسي ساعت وختم پوره کيده ځکه غونډه پای ته رسیده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګي ته لیږل کيده. ورځانه کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شو ننوت. سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته، د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړو. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل، میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم، ومې پوښتل ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لس لټان په نوم د سکی لیکوال د مشخص پیغام د لښتې دوه هڅه کړې ده، یعنی وخت مزایا کوي درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالي دوه هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کړي. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتې دوه هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصر لنډ کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکو ورسوي. وسنې لند کې سي د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسه د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای ګوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا ګي دومو پاسان او انټوان چخوف دا کیسه لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکو ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډیر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاولا جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه په خپل ژغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به مې تل سار وختي له کوره وته او د شپې نا وخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې به هر وخت راغې نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سینتزو لمباتا مومن زل لاسونی ولم رازا رازا هر اورز مکتب نن خدا خوان همو گورا ز پا اون طولگی که درم نمره اوما هیس کلا لخونزی نوم پت شوه ده مومین ده خوان خبر مجبور کدم چه ور سر روان شم طول پینزه نپرشو اول باید خارت تللوه او لها غزای سین تا لبی رو بارا پا دک کسه که روانو سوگ یو خواتلل او سوگ بلخوا زما تر سنگ یو پملا کلوب سړی چې اولوی بوجی په شاکړی وا واړه واړه زنګیدلی قدمونه غستل تیر شو زه یې پسیال شوم پملا مات سړی بوجی اولوی موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو خو د مخ په لیدوی زما له پخوز مکه لاړه پر بدن مې لړزه کیناسته مومن للاسه کش کړم رازه کنه زما لخلی ووتل بابا می پلار می لما پسو متره کی تیر شو یو دکان تا ورغه دو تیر پسیری لوی بوجه تملا تا کیا کرا چی پور تا اکڑی ما ور منده کرا للاسو می ونی و بوجه پری خدا غاره متره تاو کرا اغل زان لر اکڑم زما دن سترگو تا پکتو شو خو ما دا آغا پا مخ دروان و خوالون انداره کولا لار می وویل تو دلتا سکوی تو خو باید پا مکتب کی وی ما جرل بیا می تری غار تاوکڑا بابا دا کار مکوا هیلا کوم خیر ده آغا لزان پوری و حلم تو دوارو لاسوی زما مخونی و تا تا وایم تا باید وست مکتب کی وی خو ما سنگ پلار تا ویلی وی چی پتش وایم زرمی لوی کر اوارت اومی ویل نن می غوختل مکتب تا ده نتلو خوندو گورم پلار می کلک سپیده راکڑا مخ می لک وور چی واخلی دخلی می اخ همو نوت اول زلو چه پلار می داسی گزار را بانده وکر سمدستی دخیغ و گونه ولم ما هم همدا خوندو نکتل چه اس می دا حال ده ده مکتب پا مانا نپویدم اس چه پوی شویم نو تا باید پوی کرم داد اول او اخیری زل شو بیا پت نشی بیا پت نشی زما اوخ که روانه وی بابا جیب تلاس کر شل افغانی زما د شنو جامو و مخامخ جب کی راکی خودی زرزان مکتب تور سوا حل از ویا تو باید ما غنده نشی
د خبرونه پری ورسوی کی د ډیورند لکرشی وراوړو پلند کوتل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو. دا میله هر کال ځایی خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمو اوسیدونکو وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړی شي او د سیمه ییزې موسیقۍ د ښخولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخی شي. په دې میله کې چې ځوانان سپینشیر او ماشومان راټولی شي ټوکماران ټوکې ټکالې کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلېږي.
په قبایلي پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایش ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي لوبې کوي او موسیقي غږوي. له پولې اخوا د لنډي کوتل سیمې حیدري کنډو کې له تیرو اویا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځای خبريال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنواره چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته ویل دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نو موړی وای
او یا کله کې چې موږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شنواره ته جنگای وایو دغه لړۍ روانه کړې وه دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان سپین ګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي ښځینه وو ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې او بل په نورو قومونو باندې هم پابندي نه چې ګنې صرف دا د شینوارو نه دغه افریدي حتی چې پیښور نن پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تیښته و خو ښاغلی مینهوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي دهشتګر دي خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي میلمه پاله خلک دي میلمه ته خوشحالهږي د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینواری وای یا د میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څخاک پکې هم وړیا وي. هغه وای د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لري سیمو ته په میله نشي تللی نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي هغوی د کالام یا سوات یا ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي اولته د خپل سیلګری هغه تنده ماته کړه نو هغه غریب او بې وسه خلکو پر دا خو ځای دی یخ موقع ورته چې په دغه کې دوی اتنده ماته کا سیل پکې وکا موسیقي پکې واوري خوراکونه پکې وکا.
که څه هم دا میله له تیرو لسیزو راهیسې جوړیږي خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي پښتانه تر ډیره په پسرلي نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. خدای مومل.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم پا خما دکھڑی او جنے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا زونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی زمارم بیش بابا پگور دن نوینا جوند تا حسران کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا زبنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شام مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا محسوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بھی ادا سے خلق یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہند لزما سبری دو تاویس کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بد پاک اللہ رضا پری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوگ دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونے شی او سو پی شکی ولی دالا شی نا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیا کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر سپینا نوا سگونگو سے میں اور دے خبر سپینا نوا تمرا خبر شمچ سما سر